افغانستان باشی. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ پرونی کتنه د ځینو اختلافاتو له کبله لغوه سوه. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه په لوړ غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه یو ځلې بیا د پاکستان د پوځ لخوا د دې ولایت پر دانګام او شیګل ولسوالیو 22 توغندي ویشتل شوي. او په پام کې د نن په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه نړیوال کانفرنس وشي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه په لوړو غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر وایي چې د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. ښاغلي زهیر وویل د تحول او تداوم د ټیم او د افغان ولس لپاره اساسي قانون لا هم سره کرخه ده، نو ځکه ټاکل شوی وه دواړه کاندیدان به پرون مازیګر سره وګوري، خو د سیال ټیم د بې ځایه ټینګار له کبله دا کتنه ونه شوه. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پرخولو لپاره د پنجابي طالبانو وروستی اعلان په حقیقت کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو تروریستي حملو په ترڅ کې یو زیات شمیر پاکستاني وسلوال وژل شوي. د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پنجابي طالبانو د دې اعلان په اړه چې وایي په پاکستان کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به یې پیل کړي بحث وشو. افغان چارواکي وایي افغانستان له څو کلونو را په دې خوا د هغو تروریستي ډلو له حملو سره لاس او ګریوان دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا روزل کیږي، تجهیزیږي او مالي مرستې ورسره کیږي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه یو ځلې بیا د پاکستان د پوځ لخوا د دې ولایت پر دانګام او شیګل ولسوالیو 22 توغندي ویشتل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تېره شپه په شاړو ځمکو لګېدلې او یو عام وګړی ټپي کړی. د روان کال له پیله تر دې مهاله د پاکستان له خاورې له 6000 ډېر توغندي په ختیځو ولایتونو لګېدلې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ. درې پاکستانی سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې هغه محل ووژل شول چې افراطي وسلوالو یې پر امنیتي پوستې د توغندیو ډزې وکړې. چارواکي وایي د حمله د شمالي وزیرستان په سپین وان سیمه کې وشوه چې 2 سرتیري پکې ټپیان شول. شمالي وزیرستان له تیرې جون میاشتې راهیسې د پوځ او افراطي وسلوالو ترمنځ د جګړې ډګر دی او پوځ هڅه کوي چې دا سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د تیرو دریو میاشتو په جګړو کې له زرو زیات وسلوال وژلې. په پام کې د نن په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه نړیوال کانفرنس ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ګډون به د شپږویشتو هیوادونو مهم چارواکي په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ښاغلي کیری منځني ختیځ ته خپل سفر پای ته رسولی د هلته هڅه کوله د امریکا په مشرۍ د دې سخت دریځې ډلې په وړاندې په مبارزه کې د نورو هیوادونو ملاتړ راخپل کړي. د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې ګڼو عربي هیوادونو د اسلامي دولت د جنگیالیو پر ضد چې د عراق او سوریه پر زیاتو سیمو کنټرول لري د هوایي حمله وړاندیز کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ ویل واشنگتن به خپل هوایي حمله زیات کړي او هڅه کوي د نړیوال ائتلاف په جوړولو سره دغه ډله په تدریجي ډول لمنځه یوسي. د اوکرين دفاع وزیر وایي د ناتو غړي چې د نمونه یاد نکړل له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره کیف ته وسلی ورکوي. والری هلتی پرون په کیف کې په یو خبري غونډه کې ویل د اوکرين د وسلو د ارتیو په اړه لس ورځې مخکې په ویلس کې د ناټو په سرمشریزه کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره خبرې وکړې.
د تړلو دروازو شاته چې رسنی نوې زموږ د اړتیا وړ وسلو په اړه موافقه وکړه. لطفاً زما وزرو منی د مشخص هیواد نوم نه سم اخیستلی. حقیقت دا دی چې دا وسلې پر لاره دي. دا خبر رښتیا ده او زه یې رسماً تاسو ته وایم.
د ناټو چارواکو ویلي چې دا اټلواله به د اوکراین ته وژونکي وسلې ورنه کړي، خو ښایي غړي هیوادونه په خپله دا کار وکړي. او د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت وایي د سکاتلند خلک د خپل خپلواکۍ لپاره رای ورکولو مخکې د خپل راتلونکي په اړه باید په خورا زیات احتیاط سره فکر وکړي. ټاکل شوی چې سکاتلندیان د سپتمبر په 13مه د خپل خپلواکۍ لپاره په ټول پښتنه کې ګډون وکړي. ملکې له دې مخکې د سکاتلند د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه چې په نتیجه کې به یا خپل خپلواکۍ اخلي او یا به د سترې بریتانیا جز وي په ښکاره سنوویلی. دا وتر دی محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
په دې خبرونه په راپورونه کوي چې د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د ځینو اختلافاتو له کبله لغوه شوه. د افغانستان د اقتصاد وزارت د ملي پراختیا د ستراتیژي ارزونه اعلان کړه. د پغمن په پیښه کې د تورونو کسانو دویمه محاکمه پرون وځنډېده. خلک ورته په غوسه دي.
همدغه د همدغې غلا له طریقه څخه دومره سرمایه سر په سر کړي دي چې ځان په زور د پیسو خلاصوي. په دولت کې غټ خلک له دو سره لاین لري، لاس لري.
نور راپورونه هم لرو. د غوړې په اچار تفریحي پروګرام کې لیوه کارپو اوري چې وای د سودان پلازمینه اډیس ابابا شار دی، مګر خبریاله یې راګرځوي.
د سودان پایتخت د خرطوم خر دی او وګړي هم له تور نجات څخه دي.
لومړی لژر نجات څخه خو قرار د افریقا ګرمي تور کړل، تک تور کړل.
د لوبو میدان ورزشي پروګرام کې اوري چې د کرکټ ملي ټیم استرالیا ته تللی.
سید ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه پر لوړو غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. پرون راپور ورکول سوچ اشرف غنی احمد زئی او عبدالله با کتنه سره کوي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویل چې دا کتنه د تحول او تداوم ټیم لخوا په ورستۍ شیبه کې لغوه شوه. نور تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ پلان شوې کتنه د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د هغو غوښتنو له کبله لغوه شوه چې له اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د دې ټیم ویان طاهر ظاهر وایي د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. ښاغلی ظاهر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هنوز هم برای تیم تحول تداوم و برای ملت افغانستان قانون
لا هم د تحول او تداوم د تیم او د افغان ولس لپاره اساسی قانون سره کرخده. نو ځکه په پام کې و چې دواړه کاندیدان پرون مازدیګر سره وګوري، خو د دوی بې ځای ټینګار باعث شو چې دا کتنه ونشي. خو ښاغلی ظاهر همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې کوي. د نوموړي په وینا په دې منځګړو کې په کابل کې د امریکا سفیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما شامل دي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ خبرې ناکامی بولي، د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې ټیم ادعا کوي چې د اجرایه مشر د صلاحیتونو په اړه له سیال ټیم سره توافق شوی او یوازې دوه نور موارد پاتې دي چې لا هم دواړو ټیمونو موافقه نه ده پرې کړې. د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا
دوه اختلافي ټکي پاتې دي. یو د ټاکلو د پای د اعلان ډول ده، او دویم هم د ملي یووالي په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري. اختلاف شتون لري او د دې اختلاف د حل په خاطر باید دواړه مشرانو ناسته کړې وای چې په نویو مدقه کې د تحول او تداوم د ټیم لخوا څخه منتفی سوله.
که څه هم د عبدالله عبدالله ډله د اجرایه مشر د صلاحیتونو مسله او له هغې ډلې دا غوښتنه چې اجرایه مشر دې د کابینې مشر هم وي حل شوی ګڼي، خو د اشرف غنی احمدزي ډله اوس هم ټینګار کوي چې د اساسي قانون له چوکاټه اوچتې غوښتنې به ونه مني. ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ په ارګ کې له دواړو کاندیدانو سره وکتل څو دواړه وهڅوي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ښاغلي کرزي همدارس د شنبې په ورځ د عالمانو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او تفاهم ډېره ښه فضا شته او په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به یوې موافقې ته سره ورسیږي.
په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو چې د عبدالله عبدالله د ټیم ملاتړ کوي په یو غونډه کې د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. تفصیل د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا غړو د ویناست د لاري د ملي یووالي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل کې د ټاکنو د پایلو له اعلان مخکې یو سیاسي جوړجاړی ونشي نو د نوي حکومت په اعلان سره به افغانستان د بحران لوري ته ولاړ شي. یاد شورا چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټاکنیز ټیم ملاتړ کوي. مشر حاجي غازی نواستانی د یک شنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رایو د تفتیش پروسه شفافه نه وه نو د ټاکنو پایلې باید هغه مهال اعلان شي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي پر حکومت موافقه وشي.
موږ دا پریکړه وکړه چې انتخاباتو کې ډېر فراخ درغلي شوی دو او موږ تکلبي حکومت نشو زغملای. موږ د عدالت د شفافیت غوښتونکي یو. په دې اساس د انتخاباتو په کمیسیون غږ کوو چې دوی پاک نه پاک رایې سم نه دي جوړ کړي. دوی باید د فایل اعلان نه کړي ځکه ملک بحران ته سي.
د غونډې او بل ګډونوال خون کې شرف الدین جنبش ویل چې په افغانستان کې باید سیاسي ډلې د پخوا په شان د جګړو لارونه نیسي بلکې ټولې ډلې په یو ملي حکومت کې راټولې شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې یو ملي دولت ولرو او هغه ډلې چې په افغانستان کې موجود دي د ملي چوکاټ له مخې د ټول افغانستان د لپاره باید کار وکړي. امی هغه ډلې باید یو تر بل سره د جنگ لار ونه نیسي چې پرون د جنگ لار نظامي ډلو نیولې او کبل سره چور کو ټول افغانستان چور کو.
په خوست کې له دې ناسه یو ورځ مخکې د وی پراخ غونډې ګډونوالو چې د تحول او تداوم ته ملاتړ کوو له افغان حکومت نړیوالې ټولنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته باید د ټاکنو په پایلو کې هیڅ ځنډ ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت جوړول د وخت یو اړتیا ده. د دې ټولنې غړو پرون ویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړښت کې باید ټول ملت شامل وي. تفصیل د یوسف خان زادران پر پټ کې.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست په دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات شوي، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د دا ډول حکومت جوړښت د وخت ضرورت بولي. د دې ټولنې غړي وایي که څه هم د یو ښه نظام ځانګړتیا دا ده چې بایلونکی ټیم یې په اپوزیسیون کې وي، خو وایي دا چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتو کمیسیون پریکړې نه مني نو د ملي وحدت حکومت ایجاد یو ښه انتخاب دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور د یک شنبه ورځې په خبری غونډه کې که څم د ملي وحدت حکومت په جوړیدو ټینګار وکړ، خو وی ویل دا حکومت باید د وړتیا په اساس وي.
با توجه به شایسته سالاری
د ملي وحدت راتلونکي حکومت باید د وړتیا او شایسته سالاری په اساس وي او په دا ډول حکومت کې باید د کاندیدانو د هر ډول زیاتو غوښتنو څخه مخنیوی وشي. مونږ د ملي وحدت او د هیواد د لوړو ګټو لپاره هیله کوو چې دواړه کاندیدان له ځان ښودنې او د زیاتو غوښتنو څخه تیر او یوازې د هیواد ګټې په پام کې ونیسي. ښاغلی غویر وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې د افغانستان قوانینو ته باید ځانګړی پام وشي او په هیڅ صورت باید د کاندیدانو ترمنځ د قدرت په ویش پریکړه ونی شي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د هیواد روان حالت ته په کتو ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی باید د جمهور رئیس سره کړې ژمنه عملي کړي او په دوه ورځو کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي.
یو ځل بیا غږ کوو چې خدای دې سره جوړ شي دا مشکل دی، لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي چې دوه ورځو کې حل کېږي، الله تعالی دې وکړي چې دوه ورځو کې حل شي تر څو مونږ د دغه بحران نه راووځو او زمونږ ملت له دغه مشکلاتو سره چې مخ ده د دې نه ووځي.
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر په دواړو کاندیدانو د بهرنیو هیوادونو ملګرو ملتونو او داخلي بنسټونو له لوري د اوږده مهال رئیس فشارونه زیات شوي دي. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه دواړو کاندیدانو دوه ځله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په حضور کې موافقه وکړه، خو په دې حکومت کې د اجرایه پوست د صلاحیتونو د څرنګوالي مخالفتونه تر اوسه هم نه دي حل شوي. څېړونکي وایي مخکې له دې چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي باید دواړه کاندیدان له کړیو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقې ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام احمد هم عرب سر سر په تماس کې ما ما نظر د انتخاباتو په اړه کې دا دی چې دا ډاکټر صاحب عبد الله دا خو خپل ملامت نه مني، افغان ولس ټول وایي چې ملامت یې، سازمان ملل وایي ملامت یې، کمیسیون وایي ملامت یې، دغه کمیسیون چې بل وار یې د فنافه کې اداره یې وشمېره شي او د فنافه کې یې ولې دې غلط نه و او سمه شمېره نه کړي او دا وار چې د په تاوان کې سو دا غلط سو اداره پاکه سو دا نه پاکه سو ملامت خپل دی. دا نو نن نو ودارې ته د خلکو احترام لري، نو ملت ته احترام لري، والله خبر دا چوکي شو نه سره وي جنات دي ولي.
کوم د کندهار ولایت ته جوړ ول سوالي د سپیروان د کلی څخه میرزا خان می نه پاله غته غان پرېز دم چاغلي جن په پیس حمید کریس خو می دا غته غام دي چې دا غدوا کاندیدان د تر بلا بلا او اشرف غنی احمد زی دې دوه به چې په خپل ځای سره کښینی دې دوه څخه به چې یو وټاکل شي، ځکه چې یو خو د کندهار په کچه نه در سره کې د افغانستان په کچه یو پر مخ سره کارونه باندې او بل اقتصادي مشکلات یې ټول فیصد سره کې کومه خوره کسبه نه مزدوري سره خواري سره ځوانان به کار درځي دې کاري څغلا تم لا وتړل اوس ما هیله توقع دا د جمهور رئیس څخه چې دې د دوه څخه یو یو کښینی.
محمد عارف چاک دی ولسوالۍ نه د عبدالله عبدالله ته دا وایم چې نور د افغانانو په ژوند لوبې مه کوه، پرېږده چې د خوار او غریب افغانان یو څه ارام ژوند وکړي. افغانستان خو د ټولو افغانانو کور دی، عزت او ذلت د لوی خدای جل جلاله له خوا نه دی، په زور نه کېږي.
ما پیغام دادای چې زموږ دوا مشران چې یو محترم اشرف غنی صاحب دی او بل ډاکټر عبدالله صاحب دی، نو باید دوی کوشش وکړي چې د انتخابات د دوه نه دي کړي، افغانستان د ملت انتخابات دي، د افغانستان د ملت ګوتې پلنډې شوي دي. د افغانستان دا معلومه شوله چې زموږ غاوتونه چې موږ د افغانانو په ډېرو مشکلاتو ویر کړي دي او دوی ته هیڅ بې کیفیته معلوم شول. دوی باید د افغانستان د خلکو د افغانستان د بیچاره ملت په خاطر باید په خپل منځ کې یواله وکړي.
د ازادي رادیو د زینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د پغمان د پیښې په اړه د تورونو کسانو د اعدام په سزا کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي د دې قضیې دغه ډول ځنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې په یوه بله پلمه تورونو کسانو پر اعدام سترګې پټېږي. تفصیل د یوسف خان زادران په رپورټ کې.
ټاکل شوی و چې د پغمان په پیښه کې د نیول شوو تورنو کسانو دویمه محاکمه د یکشنبې په ورځ پالنی ډول وشي، خو په نامعلومو دلایلو دا محاکمه دوشنبې ورځې ته ځنډېدلې. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي دې ځنډ اندېښمن کړي او وایي چې ولې د دومره غټ جرم مجرمین لا هم د اعدام له سزاو لیرې دي. د کابل څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل ممکن عدلي او قضایي چارواکي په دې ډول ځنډونو سره دا مجرمین د اعدامه خلاص کړي.
اسم ما شرف زل ما ولد دیگه میشد
زمانم شرف زل ده نون نو پخده ایل دولت شرمیگو چی ستری و غارو دیر فاسد دولت ده پا خلکو جرم ثابت ده او طول خلکو اولی دل چه ظلم شویده بیا حملانه ده ادام شوی دوی تا باید وقت ور نکل شی او جر تر جر ادام شی ده غلب بزرگون زل نول شوی ولی بیا خوشی سوی دی
برات گرفتن ولی متاسفانه در ایج اکثر زور مردا
پدی مسلو که تر دیر زوروا کی لاستری ده نول شوی کسان هم ده همدی زوروا او هم دا وجه ده چه محکمه زندگی او امکان داری چه ده محکمه چخه هم بیخی صرف نظر وشی تیره اونه ده کابل ابتدایا محکمه پیوه علنی غنده که ده پغمان دو رسته پیخی و وره امیلینو تا ده اعدام سزا اعلان کرده خووی ویل مجرمین کولشی دو نور محکمو تا رجوع کرده ده پداس حال که ده چه جمهور رئیس حامد کرزی هم پده رسته و که لعدلی و قضای ارگانونو چخه غوختی و چه ده مجرمینو تا ده اعدام سزا ورکړي. شاوخوا دری اونه ورانده ده کابل ده پغمان پا ولسوالی که یوشمیر وصلوالو کسانو ده کورانه موتر چه لوادت چخه کور تروانو دروله و ده هغوی مالونه اغلا کرده و او پا خزو بانده دلائز جنسی تیری کرده و. و مغوختل چه ده کسانو ده دوسیه ده پرمختک پاره ده موظف قاضی نظر هم لزان سره ولرو خو هغې په دې اړه د جزیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې دوی باید د زورواکو له ګواښونو ونه ویریږي او د مجرمینو قضیې ته په وخت رسیدګي وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د پغمان پیښې د عاملینو دوسیې باید په عادلانه ډول وڅېړل شي او ورته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي. دا یو غمجنه پیښه ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې که پلټنې دقیقې او جدي کیږي که وخت هم واخلي دومره مهمه نه ده. ولې مهمه دا ده چې عدالت باید مراد شي او جزات چې دې خلکو ته ورکول کیږي باید د قانون مطابق وي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالین او عام خلک د پغمان د پیښو عاملینو ته د جزا ورکولو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دوی ډارېږي چې د وخت په تېرېدو به دا کسان بیا آزاد شي. دوی ټینګار کوي چې د وخت د ضای کېدو څخه باید مخنیوی وشي او ستره محکمه باید ژر تر ژره په علني توګه د هغوی د اعدام حکم صادر کړي.
لکه څنګه چې دغه څو نفره خاینین د پغمان دغه واقعه کې چې لاس درلوده نن په سبا باندې خلک وایي چې د دو محکمه وځنډېدل او دا محکمه نه شوه. نن په سبا باندې غلایي دا خلک سبا ورځ همدغو د همدغې غلا له طریقه است که دومره سرمایه سر په سر کړي دي چې ځان په زور د پیسو خلاصوي. په دولت کې غټ غټ خلک له دو سره لاین لري لاس لري. سبا ورځ له دغه اعدام است کم بچهیي له بندیخانې است که امتختهیي په صلاح و دپې دغه مجرمین په پغمان کې ګیر شو. ولسوالي د پغمان محکمې ته تسلیم کړه. محکمې بېرته برات ورکړه آزاده یې کړه خوشې کړه. په څو دفعیي د دې صحنې شاهدان مونږ یو.
سورې زمخه دا حادثه چې په پغمان کې وشله چې زمونږ خویندې بې عزته کړې چې او دا بدمعاشان چې دغه دي باید په سختو عمل ته ورسېږي. باید دغه بدمعاشان او دغه هماغه سختو زده ورته ورکړي یعنی اعدام شي.
د شکایت ډېر ظلم یې کړی دی. خلکو په ناموس باندې تجاوز کړی دی. جدي برخورد وکړي او قانون ته وسپاري بس خپل جزا سره ورسوي.
کابل شاریانو د پغمان د پیښې عاملانو ته د اعدام د سزا غوښتنه کوله. د افغانستان د اقتصاد وزارت د ملي پراختیا د ستراتیژي ارزونه اعلان کړه. دغه ارزونه وایي چې د دې 15 کلنې ستراتیژي 68% عملي شوی ده. تفصیل له خان محمد سین نوري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالحادي ارغندیوال وایي چې په هیواد کې د پانګې اچونې اندازې ته په کتو سره دا ستراتیژي په اوسط ډول 68% پلی شوې ده. د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي د 1300 څخه تر 1320 لمریز کال لپاره د 15 کلن پراختیا پلان په توګه د ټولنې د رښتینو غوښتنو او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړېدو په مقصد د اقتصاد وزارت لخوا ترتیب شوې ده. د اقتصاد وزیر د دې ستراتیژۍ د تشریح کولو پر مهال وویل
سکتور امنیت 73%، سکتور حکومتداری 71%،
د امنیتی سکتور 3.5%، حکومتداری 1.5%، طبیعي منابع 3.5%، پوهنه 1.5%، کرنه 9.5%، روغتیا 8.5%، ټولنیز خوندیتوب شپږ سلویښت او خصوصي سکتور پنځه سلویښت فیصده چې په مجموع کې یا د ستراتیژي شپږ شپېته فیصده پلی شوې ده.
ارغندیوال دا هم وویل د دې ستراتیژۍ په پلي کېدو کې له یو لړ خنډونو سره مخ شوي هم دي. ده وویل د پروژو د کار او د یوې پایدار اقتصادي لورې نشتوالی، د نفوسو زیاتېدل او په هیواد کې د موازي ادارو جوړېدل هغه ستونزې دي چې په ځینو برخو کې د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژۍ د پلي کېدو خنډ شوي دي. عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي مارک باوډن یاد ستراتیژي د افغانستان د راتلونکو پراختیايي پروګرامونو لپاره مهمه وبلله.
دا راپور د هغو لاسته راوړنو د هیلو یوه برخه ده چې تر اوسه ترلاسه شوي دي. دا راپور موږ سره د پلانونو په جوړولو کې مرسته کوي او ښیي چې په راتلونکي کې څه ته اړتیا لرو. دا ډېر مهم دي ځکه هغه څه په ګوته کوي چې په تیرو پنځو کلونو کې لاسته راغلي دي.
ښاغلي باوډن وویل ناامني یو له هغو عواملو څخه ده چې د دې هېواد د اقتصادي ودې خنډ شوې ده. د تاکید وکړ چې دا ستونزه له منځه لاړ نه شي.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ تر ډېره د پاکستان د پنجابي طالبانو د یو قومندان د وروستیو څرګندونو او د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د توافق په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له قوله لیکلي د پنجابي طالبانو د وروستي دریځ تر شا د آی اس آی لاس ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د پاکستان استخبارات غواړي چې په افغانستان کې جګړه نوره هم پراخه کړي او د بېګنا افغانانو په وژنه کې تشدد راولي. ویسا ورځپاڼې د ولسمشر د ویان امل فیضي له قوله لیکلي پاکستان د پنجابي طالبانو په نوم خپل پوځیان د ترهګریزو کړنو لپاره افغانستان ته لیږي. د پاکستان د پنجابي طالبانو د ډلې مشر عصمت الله ماوی وړ مورز اعلان وکړ چې له دې وروسته به د پاکستان پر ځای په افغانستان کې خپلو جګړیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي. محور خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې لیکلي افغانستان کې د روانې جګړې مشري د پاکستان په لاس کې ده. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده پاکستان د خپل ځان لپاره امنیت او د افغانانو لپاره ویرانی غواړي. بلخوا همدې ورځپاڼو بیا د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو د توافق په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د کارپوهانو د بدلون او دوام ټیم غړیو له قوله لیکلي داسې ښکاري چې ځینې بهرني لوري د کاندیدانو ترمنځ د تفاهم خنډ دي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی قانون ته درناوی د ستونزو او اختلافاتو د حل یوازنۍ لاره ده. وړاندې په مطلب کې راغلي تر کومه چې د ملي یووالي د حکومت خبره ده دا د افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو یوه اړتیا ده چې ټول ملت په دغه قدنما هنداره کې ځان وګوري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ملي یووالي حکومت د واک ویش ته نه وایي. د لیکوال په باور د وانډو د ویش ترخې تجربې زموږ لستیرې کړې هم دي چې اوس یې هیڅوک د بیا تکرار هیله نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم له قوله لیکلي قلم د توافق د لاسلیک په حال کې ده. همدې ورځپاڼې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له قوله لیکلي تر اوسه انتخاباتي بنبست نه دی مات شوی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ میاشت پروسو د حکومت سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری وایي چې صدر اعظم باید استعفا وکړي او په دې هیواد کې د لسره ټاکنې وسی. نور تفصیل د ذبیح الله شفق رپورت کې.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شوو مظاهرو او لاریونو له امله د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ یو میاشت پوره شوه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د دې هیواد د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویانو د تېرې میاشتې له 14 مې نېټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړې او دا مهال د دې ښار په ډي څلور لارې کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. دوی په داسې حال کې چې د نواز شریف حکومت جالي بولي لاغه غواړي چې استعفا ورکړي، پارلمان منحل کړي او نوې ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه په شپه خپل پلویان ته د وینا پر مهال د احتجاجونو د میاشت پوره کېدو له امله مبارکي وویله او همداراز یو ځل بیا یې خپله زړه غوښتنه تکرار کړه او وویل چې په هیڅ صورت باید نواز شریف د استعفا پرته له دې ځایه لاړ نه شي. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د عمران خان د نه بدلېدونکي دریځ او د مظاهره شیانو ستړیا ته په کتو وایي چې ښایي عمران خان او قادري به نور پر دې ونه توانېږي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا عمران ته هم ګرانه ده چې هغه طاهر القادري ته چې دوی نور دلته کې کوم دی لکه په سړکونو باندې دوی مظاهرې جاري وساتي. حکومت ما په خیال دا ګډ کوم چې سیشن دی د سینټ آف پاکستان او د نیشنل اسمبلی آف پاکستان په دې کې باندې زما خیال دا دی چې دوی پخته فیصله به دوی کوي چې څنګه د دوی سره په سینټ شیل سره هینډل کړي. نو که چېرې پارلمان حکومت ته اجازت ورکړي چې د زور استعمال وکړي نو بیا به دای چې زما په خیال باندې حکومت سره به دا مورل او لیګل اتاره کې راشي چې طاقت استعمال وکړي. او خلک دومره نه دي څه سنو 30,000 کسان ناست دي دې له کوم بیا د حکومت لپاره بغته مسله نه.
عمران خان د نواز شریف له حکومت شپږ غوښتنې کړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون پکې د نواز شریف د استعفا غوښتنه هم شامله ده. خو د نواز شریف حکومت په دې وروستیو کې د مذاکراتو په ترڅ کې د عمران خان 15 غوښتنې ومنلې او د نواز شریف د استعفا غوښتنه یې رد کړه او وویل چې نواز شریف به په هیڅ صورت استعفا ورنه کړي او دا غوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون ضد وبلله. یاد دی چې په